دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې ماسپښین یو بجې شو. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مېومنې. په دې ساعته خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې لرو. د خبرونه په دوه میمای کې درته د مشال راډیو مجله هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه له مجید بابر څخه وو.
د اقتصادی همکاری سازمان سر مشری د غونډه په اسلام آباد کې سرته ورسیده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د لارو د بندېدو مسله به نن د وزیر اعظم نواز شریف سره راپورته کوي. ډونلډ ټرمپ وایي ژمن دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې له به شکست ورکړي. د اقتصادی همکارۍ د سازمان سرمشري د غونډه په اسلام آباد کې سرته ورسیده. نن سهار غونډې ته په افتتاحي وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل د مونږ سیمه ډېره بې مثاله صلاحیت لري او نړۍ د آبادۍ 14% خلک دلته اوسیږي، خو د نړۍ په کاروبار کې زموږ یوازې 2% برخه جوړیږي. د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار د نړۍ په اقتصاد کې یو معمولي برخه ده، خو که چېرې زموږ هیوادونه یو بل سره په کاروباري توګه وتړل شي نو ډېرې لاسته راوړنې کېدای شي او دا اعداد و شمار به بدل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان، د ترکمنستان ولسمشر قربان علی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده. په یاد غونډه کې د افغانستان نمائندګي په پاکستان کې دغه هیواد سفیر حضرت عمر راخیلوال وکړه. ایکو سازمان په 1950 کال کې د ایران او ترکی سره په ګډه جوړ کړل شو، خو 1992 کال کې افغانستان، اذربایجان او د منځنۍ اسیا نورو 5 هیوادونو، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته هم د دې غړیتوب ورکړل شو. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر راخیلوال وایي کنن هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نشي، نو دا مسله به د ایکو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له وزیر اعظم سره راپورته کړي. ښاغلي راخیلوال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، تر دې مخکې څو ځلې د لارو د بندېدو په هکله د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سره تاجدي سره خبرې کړي، خو د لارو د پرانیستو د ژمنو سربېره د کرښې دواړو خواوو کې لا هم خلک ایسار پاتې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د هغو خلکو ستونزې چې د لارې دواړو او ته ایسار پاتې دي د فهم وړ بللي او د لارې د خلاصېدو په اړه یې د خپلو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عرب په جده ښار کې د تماس ډلې په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو په صادقانه همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال خیرالله آزاد پرون مشال ریډیو ته وویل په دې غونډه کې ټینګار وشو چې سیمه ییزه همکاري د افغانستان د اقتصادي پراختیا چابي ده. همدارنګه ټینګار وشو چې که د سیمې هیوادونو افغانستان سره د سولې په ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي، ګټه یې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو ته هم رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترمپ په امریکا او نړۍ کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره د تاریکین وطن په اړه د لا سختو نویو اقداماتو اخیستو ژمنه کړې ده. تېره ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي ترمپ د خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه او زیاته یې کړه.
As promised, I directed the Department of
Defense. د ژمنې سره سم ما د امریکا د دفاع وزارت ته حکم کړی دی چې داسې یو پلان برابر کړي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په مکمله توګه له منځه یوسو. دا یو داسې د ناقانونه او شیانو شبکه ده چې د هر مذهب او عقیدې سره تعلق لرونکي ښځې او ماشومان حلالوي او عیسویان او مسلمانان وژني. موږ به د ځمکې د مخ نه د دغه شیطاني دښمن د ختمولو لپاره د خپلو ملګرو هیوادونو په شمول په اسلامي نړۍ کې د اتحادي او ملګرو هیوادونو سره په ګډه کار وکړو. ښاغلي ټرمپ د کانګرس د دغې غونډې ته د خپلې وینا پیل په کنساس ریاست کې په دوه هندي تاریکین وطن د بریدونو او د یهودي ټولنې پر ضد د تازه ګواښونو غندنې نه وکړو. د امریکا د استخباراتي ادارې د مشرۍ د څوکۍ لپاره د امریکا د ولسمشر لخوا نامزد کړل شوی پخوانی سینیټر ډان کوټس وایي چې په نړیواله کچه روسي کړنو هغه سخت فکرمن کړی. تېره ورځ د خپلې نامزدګۍ د پخلي د اورېدنې پر مهال ښاغلي کوټس دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې په دې اند دي چې روس د خپلې خوښې مطابق عوامي رایو رامنځته کولو او د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلې خوښې د نتیجو د لاسته راوړنو په موخه یې په انټرنیټي بریدونو کې لاس لرلو. د دغه هیواد د سند د استخباراتي دارو په اړه د کمیټې مخکې د خاغلي کوټس دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیا بیا روس سره د ترهګرۍ پرځ د ګډې همکارۍ ترڅنګ د اړیکو پیاوړي کولو له وجې د ګټو خبره کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. روس او چین د ملګرو ملتونو په سیکیورټی کونسل کې شام ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په سر د سزا ورکولو په موخه د مغربي هیوادونو لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد ویټو کړی. تیره ورځ په سیکیورټی کونسل کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو په موخه وړاندې کړل شوی د دې قرارداد په ویټو کولو نړیوالو څارونکو ډلو او غربي هیوادونو سخت اعتراض کړی دی. دغه قرارداد چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د تدارک د ادارې لخوا هم هغو نتیجو ته رسېدو نه پس د غربي هیوادونو په حمایت وړاندې کړل شو چې ګوندې د اسد رژیم ځواکونه په بریدونو کې د زهرجن ګیس کارولو ذمهوار دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسټرډ ګیس کارولی و. اسد رژیم د دا ډول قومو کیمیاوي بریدونو کې لاس لرل رد کړی وو او د روس چې د اسد رژیم تر ټولو کلک ملاتړی دی د ملګرو ملتونو لخوا دغو نتیجو ته رسېدو باندې د شک اظهار کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې تېره ورځ د یوکراین وزیر داخله ویلي چې دغه هیواد د هغو ټرانزیټي لارو د خلاصولو لپاره د پولیسو راغوښتو اجازت غوښتی چې د بیلتون خوخو په قبضه کې شرقي سیمو سره نږدې دي او مظاهره چیانو بندي کړي دي. دغو مظاهره چیانو کې ځینې د پارلمان غړي او ګڼ شمېر هغه دي چې د یوکراین په شرقي برخو کې روس پلوه بیلتون خوخو سره په شخړو کې جنګېدلي دي. دوی د 13 جنوري د میاشتې نه شرقي برخو ته تللي د ریل ګاډو لارې بندي کړي دي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو به محمد عمران نووري.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 104.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 9.22 روپۍ او 9.28 روپۍ. یو پاوند په 122 روپۍ او 122.50 روپۍ. یو یورو په 112.70 روپۍ او 114.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ اخیستل کیږي او په 1 روپۍ یو کم 50 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې تر مخه پر راتلونکو 24 غنټو کې د پیښور په ځینو سیمو او بنو کې د باران امکان دی. ولې کوټه کې به موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 21 درجه سانتي ګریډ او کم نه کم 14 درجه سانتي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 درجه سانتي ګریډ او کم نه کم 2 درجه سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر او محمد عمران وړاندې کول. په اسلام آباد کې د لوسي هیوادونو د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزه پای ته رسېدلې ده. د پاکستان د ځینو نور برخو په شان په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه ده.
نه کریا لرو نه بوجا لرو موږ دا غواړو موږ په خیر ورسی زو ولې څنګه یې فرار چوک باندې فرار پور باندې موږ ته ولاړ دي وای کاټ راکه چې کاټ نه لرو وای پیسې راکه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن په 14 ورځ هم تړلې پرتی دي. د دې اقتصادي اغیز څه دی؟
کم سے کم دی وہ گوڑی منافع کی ریوری دی رسی میں 15,000 روپے مدت کی وہ گوڑی در سوال دین.
بل پلاو د افغانستان د ننګرهار یو تجار وای
دا مشکل یوازې د افغانستان تجارانو ته نه دی بلکې دا د پاکستان او د افغانستان ټولو تجارانو دا مشکل دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له خپلو اتحادیانو سره په ګډه اسلامي دولت ته وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. د دې ترڅنګ ونیز پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان یا ECO د غړو هیوادونو سرمشریزه وسوه. تیر ورځ د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلام آباد اعلامیې منظوري ورکړې وه ترڅو یې نن د غړو هیوادونو مشران له بحث وروسته حتمي منظوري ورکړي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون پر کرښه ده. رابعه اکرم خان، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بوریوال نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو غونډې نه پس د پریس کانفرنس په وخت د پاکستان وزیر اعظم وینا وه چې دا یوه کامیابه غونډه وه او غړي ملکونو د اسلام آباد د اعلامیه توثیق کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې په دې غونډه کې د غړي ملکونو ترمنځ د رابطو د ودې په اړه خبرې شوې او په اعلامیه کې خپل منځي روابط د مضبوطولو په ضرورت ټینګار شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د ایفیو غړي ملکونو لپاره ریل، ځمکني او فضايي رابطو ته وده ورکول وي. بوریوال دی وړاندې غونډې ته د خطاب په وخت د پاکستان وزیر اعظم وینا و چې علاقایي رابطې مضبوطولو لپاره ایسیو یو مهم فورم دی. د دا هم ویلي وو چې د اقتصادي سازمان کم سازمان دی، نو وایي دا هغه ټول اهداف ترلاسه کولی شي کم چې د دې سیمې ضرورت دی. وزیر اعظم په وینا د سیمې ودې په اړه ویژن 2025 د اقتصادي ودې د سم کولو لپاره یو قابل عمله کړنلاره ورکولی شي. بوریوال، د غونډې په موقع د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل خطاب کې وینا وه چې د سیمې اوږدمهاله پروګرامونو لپاره اقتصادي همکاري سازمان نه کومک ترلاسه کېدی شي. د دا هم وویل چې امنیت په خطر کې دی، موږ به د ودې او شفافیت لپاره یو روښانه تصور چې دی هغه به راوړو. ترهګري او تکفیري ډلې موږ ټول لپاره یو مشترکه خطر ده. دا اوس ضروري ده چې موږ دې سره مقابلې لپاره خپلو کې رابطې او همکاري سیوا کړو. د دې نه علاوه بوریوال، په دې موقع د افغانستان نمایندګي کوونکي د افغانستان د ولسمشر خصوصي نماینده حضرت عمر زاخل والو وویل چې د نننې غونډې د لارې به دا یو ښه پیغام وي چې وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پوله د چې د تیرو د دوو هفتو راهیسې بنده ده هغه د خلاصولو هدایت وکړي، ځکه چې دې له وجې عام ولس ته ډېر مشکلات دي. د دا هم ویلي وو چې د وسایلو، افرادي قوت او د صلاحیتونو باوجود دا سیمه د ټولو کما یو بل سره تړل شوې ده، یعنی هغه تړون پکې کم دی د نورو سیمو په نسبت. دې نه علاوه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وینا وه چې د علاقایي رابطو د ودې لپاره ترکیې خپل کردار لوبولی دی او د سیمې د ترقۍ لپاره علاقایي رابطې مهمې دي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان او شتاسو هلته د ایکو د ترسره سوي غونډې په اړه معلومات وړاندې کول. په اسلام آباد کې په پاتې سو د نهې په ماښام د اسلام آباد د پریس کلب مخته د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو او وکیلانو غونډه کړې وه او په پنجاب کې د پښتنو د ځورول کېدو پر ضد مظاهره وکړه. هلته د مشال رادیو خبریال محمد عمران ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو،
بند کرو.
د اسلام آباد های کورٹ وکیل عبدالرحیم وزیر وایي چې د پاکستان د آئین د اتم نه تر 15 آرټیکل پورې ټول بنیادی انساني حقوق دي، کوم چې دلته میشت هر وګړي ته ترلاسه دي، او دا اختیار هم ورکوي چې د پاکستان دننه چرته هم تل غواړي نو تللی شي او روزګار کولی شي. کنن د پنجاب حکومت پښتانه زوري، نو دا د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه ده.
آرټیکل 8 نه روان است دی غ 25 بوله د ټول آرټیکل دی، دا فنډامنٹل رائټس بنیادی انساني حقوق دي. په دې بنیادی انساني حقوق کې په دې کې دا چې مطلب روزگار پہ والا سارا کاروبار پہ دیتا بنیادی انسانی حقوق چماتا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رکھی دی بنیادی انسانی حقوق بنے تو قدم نہ گئی منہ دا جگہ ماتا برابری بنیاد مانا منہ حق ملا اسی جگہ متاثر بنا رہے تھا پنجاب دا ختم شی فور دا بند شی بلکہ معافی دا ہوگا.
په مظاهره کې ګډون کوونکو ماسیلینو دا تور هم لګو چې په لاهور کې د 14 ورستو په پینډه او اسلام آباد کې میشت د پونتونونو ماسیلین پولیس ته ځان سره بوزي او په جیلونو کې اچي. فرهاد علي چې د اسلام آباد نمل پونتون زده کوونکي دی او تعلق یې د باجوړي جنسي سره دی، وایي چې څو ورځې وړاندې پولیس د دوی حاصل تراغلی ول. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي اته ملګري ول تانې ته بوتلل او یو شپه یې هلته په جیل کې تیر کړه.
هغه لکان کم چې وړلې شي هغه اته کسان دي، د دوو تعلق د باجوړي جنسي سره دی، درې کسان د ورځي جنسي په دې کې، دوه کسان خیبر ول او یو په کورم جنسي او وزیرستان ول هم دي. هغه ته دا ویل چې کله اصل تراله یو ته اداسې ویل چې تاسو هلته پنجابیان سټوډنټان مو چې تاسو کې پښتانه سټوډنټان دي، هغه چې موږ پښتانه سټوډنټان یو، بغیر د خبرې ډیسکشن بغیر د کارډ چې کول هغه چت او جیل ته ویول ال ته پیوش په تیر کله دا غي نه با چې کله موږ دغه سره به یو کړی هغه موږ راځه.
د ذکر دا چې په ټولنیز رسنیو داسې خبرونه خبره شي ول چې پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابلو سیمو کې پښتنو ته امر کړی وو چې د خپل ځان اندراج وکړي. د سره سم د منډي بهاودین ضلع د پولیسو لخوا په مبینه توګه داسې یو خبر پانه هم جاری شوی و چې پښتون یا افغان وګړي په لیدو دی ولس پولیس خبر کی، خو په سرکاري توګه حکومت او پولیس دا خبرونه دی. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام په لاهور کې د نهې پورز لزینو پښتنو مشرانو او اعلی وزیر شهباز شریف سره هم لیده کاته کړي او د پښتنو د ستونزو او شکایتونو لری کولو لپاره د یوې کمیټې اعلان کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د پاکستان د ځینو نور برخو په شان په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې له امله ډیری افغانان نه یوازې ویرېدلي بلکې له بیروزګارۍ سره هم مخامخ شوي دي. دوی وایي وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي خو دومره پیسې ورسره نشته چې دغه کرایه پرې کړي. ایوب ترین پرې رپورټ لري.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د پولیسو او سرحدي عسکرو له لورې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې له امله ډېری افغانان په خپلو کورو کې ناست پاتې دي ځکه چې دوی د پولیسو د ویر له امله وکارته نسي وتلی. په دې ترڅ کې مې د کوټ واغه سیمې ته سترګې ورښکاره کړې چیرې چې ډېری افغانان د خاورو په نړېدلو کورو کې استوګن وو. په دوی کې یو کس په مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی اوس ځکه تنګه شوی ده. یو بل کس جلاد خان زیاده کړه چې دوی د تیرو درو دیرش کلو راهیسې دلته استوګن دي خو اوس دوی د سختو کړاوونو سره مخ دي.
مخکې پاکستان موږ سره ډېر څه کول، معنی خپل سر ته خلاص و تر اسلام آباد او تر ارزه دا دوی میاشتې چې پر موږ باندې ډېره پایبندي ده. د خپل کوره نسو وتلی، هم کوچنی ورور پلس نیسي، یپسی نیسي، هم موږ نیسي. نو موږ وکوڅچم و چاته موږ ناره نه رسي، نه میډا والا وړي، نه حکومت مني، هیڅوک نه مني. زموږ بر کور د شپې چاپې د خلکو بر کورو په هر چا باندې په چاپې ول کېږي. اباله د شپې باسي ورور څوک وي، څوک د تړي، څوک دای کوي، څوک په جیلو کې دي، څوک کاړه یي. موږ وکوڅچم زموږ یو ناره دی حکومت واوري، یا د افغانستان واوري، یا د پاکستان واوري، څوک دی واوري.
او سید محمد بیا وای
یو کال مخ یا شپږ میاشتې مخکې ډېر وازه سم وو، مشتری ډېر سم وصول کېدی. خپل چوک ته بدل خپل غریبي به مو کوله، صاحب چا به نه راتل ته څوک یې څوک نه و. دا میاشت څلوېښت ورځې دوه میاشتې کې موږ ډېر په تکلیف یو. د ماښام د اولو د سهار به نه لرو، موږ په دا د الله ورسېږو ښه. موږ دا مشکل دی، دا تکلیف دی. د باران د وجې همدا په تکلیف یو. نه بجلی شته، نه ګیشته، هېڅ نه څه بېله خدایه.
دلته د حکومت وینا ده چې یوازې هغه بارینان نیول کېږي څوک چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګن دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې پی او آر کارډ لرونکي یو افغان هم نه دی نیول شوی.
عرض دی ایوب صاحب چې درې کټګریانی یا قسمه پکې موجود دی. یو رجسٹرډ افغان ریفیوجیز دی چې هغوی کې به یو سړی هم قط ان په زور مټ واپس نه لرو. په موږ باندې انټرنیشنل کنونشن راځي، زموږ اخلاقي فرض هم دی. دا کمیټمنټ زموږ د دنیا سره دی، د افغان وروڼو سره دی چې په هغوی کې به یو سړی تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حالات نه سمیږي دوی موږ په زور نه استو. دویم هغه خلک دی چې دلته ځان نه دی رجسٹر کړی او هیڅ قسم اسناد او کاغذان نه لري، نو هغه یو غیر قانوني عمل دی. او غیر قانوني حرکت چې څوک کوي هغه پاکستان د امیګریشن په پالیسۍ پته، د پاکستان خپل د سکیورټی د تقاضو پته بالکل لمر سره دا حق دی که هغه افغاني، که ایرانی، که بنگالی چې موږ له دغه ملک سره برته واپس وطن ته واستو.
د دې ونې ورته چې په سند او پنجاب ایالتونو کې د بمی چاودنو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت یو اړخ ته د افغانستان سره د تورخم او چمن د لارې خپل پوله وتړله، نو بل پلوته د بلوچستان پولیسو د افغان کډوالو په نیولو لاس پورې کړی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډېر سخت راوالی تیر یا هر څه کې یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن په 13 ورځ هم تړلې پرتې دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د سویو بریدونو څخه وروسته اسلام آباد تور لګولی و چې په حملو کې د افغانستان خاوره استعمال شوې وه او په غبرګون کې د تورخم او چمن لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وې. سوداګر وایي د لارو تړنې دواړخیزه تجارت اغیزمن کړی دی. عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
عینی شاهدان وایي د چمن او تورخم دروازې دواړو غاړو ته په لسګونو ګاډي ولاړ لیدل کېږي. دا هغه ګاډي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت مهمه وسیله ده، خو له تیرو 12 ورځو راهیسې دغه ګاډي ځای پر ځای ولاړ دي. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر سرور مومند وایي د ګاډو پر مخ د لارو تړنې دوه طرفه تجارت اغیزمن کړی دی.
ټول تکلیف چې کوم دی هغه د دې تجارانو ته یا کارخانه دارو ته دی، خو دا تکلیف خو معاشي دی یا د پیسو دی. د دې غټ تکلیف چې ورسی هغه افغان عوامو ته رسی چې چاته په وخت باندې څه ملاویږي، نو چې کوم څیز ملاویږي هغه په قاچاقۍ کښې څه لږ ډېر ځي، نو هغه دومره ګران شي چې عام سړی او غریب سړی د هغې سوچ هم نشي کولی.
دا په تېر یو نیم کال کې څووم ځل دی چې د تورخم او چمن لارې تړل کېږي او هر ځل یې د عادي خلکو ترڅنګ سوداګر او د ګاډو مالکان اغیزمن کړي دي. شاکر اپریدای د خبر ایجنسی د لارانو اتحادی مشر دی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو له وجې د ګاډو مالکانو ته په کروڑونو روپیو تاوان رسیدلی.
ډېر غټ تاوان ځکه رسېدلی دی چې کوم ګوډ وي په دا کښې یو یو ګوډ دی، یو نیمه کروڑ ګوډ دی، خو د هغه ګوډ کسفه کم سے کم د مهینې 3 لکه روپۍ دی، نو دا کم سے کم د یوه ګوډ منافع چې دی ورېځې رسي نو دا 15,000 روپۍ دی. نو دا چې د یوه ګوډ دره تاوان دی، نو دا ګوډ کم سے کم مونږ د خیبر ایجنسۍ 3,500 ګوډ هغه دی چې کوم افغانستان ته ونیټو ته سپلای کړو. ترانسپورټرانو د کوم ګوډ دي دغه کوم ټیرونه دي، دا ټیرونه دا په ډاکه ګاډي له لوړ دي. دا چې کوم ټیرونه دي د یوه یوه ګاډي د ټیرو قیمت 90,000 دی او 80,000 روپۍ دغو تم هغه ټیرونه خراب شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي د لارو تړل کېدو له وجې د ورځې له 2 میلیونه ډالره تاوان رسېږي.
کوم ورځ دا مال بند شو په اوله ورځ باندې بل مالونه هم په ترانزیتي لحاظ او هم د داخلي دغه لحاظ نه بل مالونه په کارخانو په نورو ځایونو کښې هغه داخلي تجارت چې د 2 سلو هغه هم توقف کړو. نوي مالونه چې بارګیري کېږي د ترانزیت د لارې نه په کښتیو کښې هغه هم متوقف شو خارج کې او اوس هم بند دي. اما دا چې په لاره دي او دا چې راغلي دي او دا چې په کراچۍ کښې دي او د ورځې په نورمال شکل باندې تقریبا د 3 میلیونه ډالرو پورې دواړو طرف ته زیان رسېږي او تر اوسه پورې تقریبا 50 میلیونه ډالره زیان د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته رسولی دی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان چارواکو د لیدنو پر مهال پرله پسې دا اعلانونه کړي چې دوه طرفه تجارت به زیاتوي، خو د سوداګرو په وینا د لارو تړل کېدو او نورو اقداماتو له وجې شته کلنی تجارت لا نور هم مخ په کمېدو دی.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازو په یو ګډه خبري غونډه کې د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی چې لارې دې خلاصې کړي. د دوی په وینا دا د دواړو هیوادونو تجارانو ته سخت زیان رسوي. باز محمد عبد نور حال راکوي.
د تیرو 12 ورځو راهیسې د پاکستان حکومت افغانستان سره ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلي چې له امله یې د دواړو غاړو سوداګرو د خوراکي او غیر خوراکي توکو په سلګونو ډکې لارې بندې پاتې دي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د سېشنبې په ورځ په یو ګډ خبري کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان له دولتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی سوداګریزې چارې دې د خپلو سیاستونو څخه نه قرباني کوي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې یو تن استازي حاجي خواجه محمد په دې خبري ناسته کې وویل
دا مشکل یوازې د افغانستان تجارانو ته نه دی، بلکې دا د پاکستان او د افغانستان ټولو تجارانو دا مشکل دی. همدغه اوس د کرښې نه اغاړه څومره موټرې توقف په حال کې دي او د دې ټولو تاوانونو متحمل سوداګر او تجاران دي. د سیاسي اختلافاتو ښکار څوک دی؟ هغه تاجران دي.
لغمان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازي اجي شریف په خپلو خبرو کې وویل که دولتونو د لارو په خلاصولو غور ونه کړ. دوی د خپل سوداګریزو چارو لپاره بدیلی لارې موندلې دي.
کچرتا په دې کې د دوه دولتونو غور ونه کړ نو موږ بدیل لارې لټوونه بلکې لرو. شیرخان بندر ده، تورغونډي ده، بندر عباس ده، دې ته ورته دودری سرحدونه نور موږ لرو.
د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازي محمد جلال وویل د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ترمنځ چې د افتا په نوم کوم سوداګریز تړون دواړو دولتونو لاسلیک کړی یو خو ناقص دی او بل دا چې پاکستان ورته ژمن نه دی.
افغانستان تجارانو د پاکستان د تجارانو ترمنځ چې دولتونو کوم تړون کړی دی د افتا، تر اوسه پورې پاکستان دغه قوانینو ته نه پاملرنه کړې ده. مشکل پیدا شي، یو سیاسي فشار په افغاني تجار باندې راودي او دغه په ملیونونو ډالر ورځمک ته تاوان او زیانونه رسېږي. دواړه دولتونه دې په دې باندې کښېني او د افتا تړون باندې دې صحیح غور وکړي چې تجار دپاره هم پکې ګټه، د ملک د ولس دپاره هم پکې ګټه.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازي وایي چې د تورخم د لارې په بندېدو چې څومره تاوان افغان سوداګرو ته اوړي، د هغې څو برابره د پاکستان سوداګرو ته هم اوړي. دوی له دواړو دولتونو څخه غوښتنه کوي چې سوداګریزې چارې دي د سیاسي ملحوظاتو نه نه قرباني کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلو اتحادیانو سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا خبره تېره شپه د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې د بهرنیو کډوالو او د امریکا د کورنیو چارو په اړه هم ځینې اعلانونه وکړل. تفصیل به یې په دې رپورټ کې واورو.
ښاغلی ټرمپ کانګرس ته په خپله وینا کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د غیر قانوني وحشیانو یوه شبکه وبلله چې مسلمانان، عیسویان او د ټولو مذاهبو او عقایدو نارینه، ښځې او کوچنیانې وژلې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د اسلامي دولت ډله یا داعش جنګیالیو ته ماتې ورکوي. ټرمپ امریکا او د نړۍ په نور برخو کې ترورستي حملو ته په اشاره د مهاجرت په برخه کې پر نویو او شدیدو اقداماتو ټینګار وکړ. زموږ مکلفیت د امریکا متحده ایالاتونو د وګړو خدمت، ساتنه او دفاع ده. موږ له اسلام پال افراطي ترورزم څخه د خپل ملت د ساتنې لپاره د غښتلو اقداماتو په حال کې یو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ دورې په اوله ورځ د امریکا داخلي امنیت ته په لومړیتوب ورکولو سره د کډوالۍ په اړه یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې په امریکا کې دننه او له امریکا د باندې له ډیرو انتقادونو سره مخامخ شو. ښاغلی ټرمپ د خپلې لوړې تر مراسم وروسته په خپله دې وینا کې د نویو تهدیدونو په غندلو، د یهودي ټولنو په وړاندې د ورانکارو هڅو او په کانګزاس ایالت کې د هغې وسلولې حملې یادونه وکړه چې دوه هندي کډوالې په نښه کړل. ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ د غښتلتیا، د اقتصاد او د امریکا د زیربنا د رغونې په باب هم څرګندونې وکړې. ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ناټو د پوځي تړون پر ظرفیت شک څرګند کړی وو او یو منسوخ سازمان یې بللی وو. خود امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر له ناټو پوځي تړون څخه خپل قوي ملاتړ څرګند کړ. ولسمشر ټرمپ د غرض زیاته کړه چې کانګرس ته به بودیجه د تصویب لپاره ولیږي او له دې سره به د امریکا اردو غښتلې سي. ښاغلی ټرمپ په خپله دې وینا کې په افغانستان کې د امریکا په تاریخ کې د دغه هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په باب څه ونه ویل. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د 2000 کسیز ځواک د زیاتېدو غوښتنه کړې وه. ښاغلی ټرمپ په خپله وینا کې د خپل انتخاباتي کمپاین شعار بیا تکرار کړ چې غواړي امریکا ته بیرته د هغې عظمت ور په برخه کړي. د نړۍ ټول ملتونه که دوست وي یا دشمن، دا به درک کړي چې امریکا غښتلې، ویاړمنه او ستره ده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سول مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اور
د اقتصادي همکارۍ د سازمان سرمشري د غونډا په اسلام آباد کې سرته ورسېده نن سهار غونډې ته په افتتاحي وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل زموږ سیمه ډېره بې مثاله صلاحیت لري او نړۍ د آبادۍ 14% خلک دلته اوسېږي خو د نړۍ په کاروبار کې زموږ یوازې 2% برخه ده د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار د نړۍ په اقتصاد کې یو معمولي برخه ده خو که چیرې زموږ هیوادونه یو بل سره په کاروباري توګه وتړل شي نو ډېرې لاسته راوړنې کېدای شي دا عدد شمار با بدل شي په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر داخلوال وایي کنن هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نشي نو دا مسله به د وزیر اعظم نواز شریف سره راپورته کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عرب په جده ښار کې د تماس ډلې په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو په صادقانه همکارۍ ټینګار وکړ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امریکا او نړۍ کې ترهګرو د بریدونو ته په اشاره د تاریخي وطن په اړه د لا سختو نوو اقداماتو اغېزو ژمنه کړې ده تېر ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي ټرمپ د خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه د امریکا د استخباراتي ادارې د مشرۍ د څوکۍ لپاره د امریکا د ولسمشر لخوا نامزد کړل شوی پخوانی سینیټر ډان کورټس وایي چې په نړیواله کچه روسي کړنو هغه سخت فکرمند کړی روس او چین د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل کې شام ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په سر د صدا ورکولو په موخه د مغربي هیوادونو لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد ویټو کړی تیر ورځ د یوکرین وزیر داخله ویلي د دغه هیواد د هغو ترانزیټي لارو د خلاصولو لپاره د پولیسو راغوښتو اجازت غوښتی دی چې د بلتون فخو په قبضه کې شرقي سیمو سره نږدې دي او مظاهرچیانو بندي کړي دي
خبرونه مله مشال رادیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کول او سم تاسو د مشال رادیو 19 پروګرام رادیو مجله وړاندې کوو په تکراری توګه خبريږي کوربای نجیب عامر دی
د مشال رادیوي مجله
د کلتور
ادب
موسیقي
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي
د مشال رادیوي مجله ګلون اوریدونکو هیله لرم چې د ژمي یخې ورځې به مو د خپلو کورنیو او دوستانو سره په بندرونو تودې تیرې کړې وي دا د پسرلی هم له خیره را روان دی او د ځمکې سینه به په ګلونو ښایسته شي وایي خاونده بیا د پسرلی که د وچو دښتو د لونګو بوی راځي نه د مجلې په دې ګڼه کې د بلوچستان ډرامو په ډرامو کې د کارکوونکو او دې سره تړلو نور موضوعاتو ته کتنه کوو
د ملالې رنګ معصومې نجلۍ قسمت او نصیب دا ستاسو او د تاجمیر رنګ خلک لیکل کیږي دا رنگ د خپل کلتور او روایت څخه ناشنا خلق مدام دا رنگ خبرې کوي او دغه رقم خبرې کوي هغه ستا این جی اوز والا چې خپل کلی خو نه لیدلی مگر په یورپ او امریکا کې ډېر ګرځېدلی مگر د خپل هیواد د ستونزو او مجبوریانو څخه ناشنا خلق دا رنگ خبرې کوي په دې ځای او ښار په حالاتو کې ډېر فرق دی زموږ د هیواد او یورپ په ټولنه کې د مځکې او اسمان فرق دی
امان الله ناصر په اوس مهال کې د بلوچستان د پښتو تمثيل سر لارو څخه دي د نوموړي خدمتونه د پام وړ دي خایسته ډیر کلونه کیږي چې دا خغلې پر سټیج رادیو او ټلویزیونونو ډرامې لیکي د ډرامو ډایریکشن ورکوي او په خپل په ډرامو کې په خپلو رولونو کې کار کوي. د خاغلی ناصر لیکلی او ډایریکټ ډرامې لورای معلومیږي چې د اوس مهال د روایتي پښتو سیری ډرامو سره چې ډیره مصنوعي او کلیشوي بڼه خپل کړې ده په مکمل ډول په ټکر کې دي، ځکه چې د دوی ډرامې د پښتنو د سوچه کلتور عکاسي کوي. په همدې او ورته نورو موضوعاتو لامان الله ناصر صاحب سره خبرې کوو او په سر کې ترې غواړو معلومه کړو چې په بلوچستان کې کوم خلکو د پښتو ډرامې بنسټ ایښی دی.
د بلوچستان د جمیلی پښتونخوا کوم چې موږ د پښتنو سیمو ته وایي په بلوچستان صوبه کې دننه، په دې کې ډراما تقریبا 3 کال د مخه راغلی د اواغ ډرامه کې د سټیج څخه شروع شوې ده، بیا د سټیج څخه راغلی د راډیو ته او د راډیو څخه بیا راغلی د ټلویزیون ته. د سټیج که موږ خبره وکړو نو د سټیج د زمانه داسې نه زما سره بې انصافي وشي چې نمونه راڅخه هېر شي. پاکستان زما په ذهن کې زه راغه دروښیم هغه نمونه و احمد جان بارکزی، اوس هم ماشاءالله زما استاد دی، سم ژوندی دی. بل عبدالله جان غزنوی او نسیم اتکزی د لیک په حواله باندې یو ډېر ښه نوم و چې هغوی به دانې کولی. او بیا چې موږ ریډیو ته راستو پیسیف د پروډوسر چې دی درې نومان ډېر دی د ویلي وړ دي، او په هغه کې یو چې دی عبدالقدوس درانی مرحوم، هغه محمد کاشي، او تر ټولو معتبر نوم چې ډېر زیاتې ډرامې کړي دي حواله سویل جعفر صاحب، خطیب غوري مرحوم. دا د ډایرکټرانو په حیثیت باندې زه خبرې درته کوم.
امان الله صاحب، تاسو د تیاتر یا د سټیج ډرامو یادونه وکړه، یعنی کلونه لسګونه کلونه په خوا هم په کوټه کې یا شاوخوا سیمو کې چېرته سټیج ډرامې به کېدلې، خلک به ورتلل او مخامخ په سټیج به تیاتر کېده، یعنی دغه ډرامې وي. هغه وخت
په سټیج باندې ډراما ما لکه څنګه چې درته وویل په څلور اتیا کې، ما په 1994 کې اوله ډرامې چې وه هغه ما په سټیج باندې کړې وه. او زما څخه مخکې هم دا ډرامې شوې، لکه ما چې درته وویل عبدالله جان خزنوي، احمد جان بارکزی او نسیم اتکزی، دغو دا ډرامې مخکې هم کړې وې. خو ما په اوله ډرامه کې د هغه په 1994 اتیا کې وکړه، او د هغه څخه مخکې د اسکول په وخت کې موږ ډرامه په اسکولونو کې کړې وه، لیکن پروفیشنل کم سټیج وو چې خلک بقاعده راغلي وو او ټکټان یې رانیولي وو او دلته راغله. نو هغه څلور اتیا او 1994 اتیا، او دغه سلسله ماشاءالله تر اوسه هم شروع ده. اوس هم زما پښتو ډرامې چې دي هغه په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې کېږي، د دې زموږ په جنوبي پښتونخوا کې، زموږ په لورنایي کې، په هرنایي کې او په زیارت کې، په دغه سیمو کې دغه پښتو ډرامې چې دي بې شمېره، یعنې بېخي په لوی کچ باندې دغه ډرامې زه کوم. او زما خپل ټیم دی او مرجو دغه کلیوال تھیټر
صحیح دا خو ډېر ښکلی خبره ده چې پرفارمنګ آرټس یا د کلیوال تھیټر تاسو ژوندۍ ساتلې ده، نه یوازې په جنوبي پښتونخوا کې، تاسو افغانستان کې ځینو ولایتونو ته ځئ او خلکو ته دغه ننداري وړاندې کوي. د خلکو غبرګون څنګه وي؟
یو خبره وکم، څومره چې پښتانه مخامخ ژوندۍ خبرونه یا سپید یا تیتر چی دوی خوان پر اخدی او دوی چی کم داد در کهی، ما پا یو کوم که دوم رتات ندیدی درلی تا یکی وکه ده خنده خبر بنی دوی بخاندی، فاقی که ده چکچک خبر نی دوی با دوم رزیادی چکچکی کهی. او کل کل دار کم تیوی دی که پا مرد په دیلو یو سکریږي کله یا د وخت په وجه باندې خلک راغلي دي او درې ساعته موږ ته انتظار کړی دی، مګر هلته سټیج نه دی شوی، نه خلکو هلته چوکۍ ماتې کړي دي، نه ښکنځاوې کړي دي لکه د نورو قومو یا د نورو ژبو خلکو چې موږ لیدلي دي.
امان الله صاحب، د کوټې راډیو او ټلویزیون د پښتو ډرامې په وده کې څه رول لوبولی دی؟ تاسو که په دې باندې هم لږ رڼا واچو.
یو هغه زموږ چې کومه ریډیو په کوم وخت چې موږ راغلي هغه ریډیو چې نه ده پاته، چې کوم موږ ډرامې په چې کولې، زما په خیال زما ګمان دا دی چې د ډېره وخته ته به په راډیو کې کومه ډرامه نه وي شوې. دا خو یوه خبره. دوامه خبره چې موږ راځو ټلویزیون ته نو ټلویزیون یو خاص سرکاري ټلویزیون نشته نو موږ چې د بعد مرغه په هغه ټلویزیون کې اوس د دې کلونو څخه کله دا د ستوان چې د لاس کال کې به یو جوړ درامې سوي سیریلونه نو هم دې وڅېړو نو د ټلویزیون هم هغه معیار نه دی پاتې کو اوس ځکه په کوم اداره کې کار کوم په ای بي پی چینل کې دا به زه تاسو ووایم چې دلته ما تقریبا درې سیریلونه کړي دي څلور سیریلونه اول سیریل جانان دبي ته روان دي دا رواج ماک سے سوئی
مجھے
بعد یہ بل سیریل میں جو کچھ پاگ کی دادا نم کوئٹا
لکھو
کی تو حالات بن گئی اگر سیریل مل جوڑ کر دادا تو خیبر بن کے ریزر دی اور اس کے ماکم سیریل یہ اور اروان دی دادا نم بھی مسافر سخت اخباری دا پاس کر دیا کی رجی ریکارڈنگ سوئی دی جی پہ پاکستان کی پہ افغانستان کی پہ عرب امارات کی اور سرد یہ غلط خبر دار کویت کی ریکارڈنگ سوئی دی اور نغمہ صاحبہ کی دا
سیدا خو ډیره جالب ډراما دا په ډیرو ملکونو کې تاسو شوټینګ کړی دی نو تاسو کوم ستوري ورته ټاکلی دی د نغمې نوم تاسو واغسته دا نور اداکاران چې دا ملته په استرالیا او دوبۍ او کویت کې میشتو کته کوټې نه یا د پېښور نه تاسو کاست کړی
نه 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 کوم ستاره آرین کې ده د هغه او د هغه د مور ټوټل ریکارډینګ دی هغه په استرالیا کې شوی دی او زما او جهانگیر کاکر او اسما جگزی دادری از اکارا ایدی او جکان عجب دیگی شوکی سعودی پا عرب امارا فکی بیا چی دی زما او در نغمه ریکاردین پا کویت کی سعودی یعنی دو طول دایو تا زکنلیم اوان تا دیگی شوکی سعودی
سعید نخ اوریدون کو تا بجالب بای در نغمه رول پا دی دراما کسی دی زکر دا بداغی در جون اولانه دراما وی چی دا پا کی کار کوی
غیرتمنه او پښتنه ښځه ده او ما په هغه درانی کې نغمه د نغمې په حیثیت باندې کار کړی دی یعنې د دې رول چې کوم یاره د پښتو خدمت کړی دی د څلوېښت کاله په هغه حواله باندې په هغه ډرامه کې دا زما سره کار کوي
صحیح امان الله صاحب تاسو د کوټې کومې ډرامې سړی ګوري سړی ته یو امید ورکوي چې نن سبا د پېښور ډرامې سی ډي ډرامې یا د پښتو فلمونه هر رقم دی ډیر خلک ته مایوس دي خو د امید سرک چې دی هغه د کوټې د ډرامې چې تاسو وړاندې کوي باور وکړئ سړی ګوري خوشحاليږي ورته یو هیله لري چې خدای مهربانه دی یو وخت به یو سینمایي فلم هم داسې جوړ شي چې هغه په پورا معنا د پښتنو د کلتور رواج ژبې لباس او سوچا اقدارو ترجمانی وکړي شي کله مو د فلم جوړولو اراده کړې ده چې یو سینمایي فلم جوړ کړي کن مو نه جوړ کړي نو څه خندو نه دی په دې لار کې
د فلم د جوړولو لوی خند خو دا تاسو چې کوم خبره وکړه دا چې کوم پښتو فلمونه موږ جوړی دي هغه هغه نه دی په کور کې چې ته د یو سړي د خدای مزه دومره خراب کړي او هغه سړی چې دوی په ډېرو خرابو خوراکونو باندې مختص وي نو هغه ته بیا کله کله هم شی خوند نه ورکوي که نه نو دغو فلمانو چې کوم شوان رسولی دی پښتون کلچر ته یقین وکړه په هغه سړی شرمېږي چې دا ریکارډینګ کوي څنګه دا کیمرمین څنګه دی دا ډایرکټر څوک دی او دا اداکاران په دغه ماحول کې په دغه حوزه کې څنګه ریکارډینګ کوي نو یو خند خو تر ټولو زیات دغه دی دوهم زموږ یو ظاهر خبره ده زموږ چې کوم د پښتو چې دا وخت مارکیټ ورته ویلی چې چېرته کې د پښتنو اداکاران زیات دي او هلته کار کېږي هغه پېښور دی په دې کې خو شرط نشته د هغه وخت څخه پېښور دی افغانستان کې وو هغه په داتیرو حالاتو کې خراب شوی دی او الله تعالی دې بېرته په خپلو پښو ودري هغه ته موږ ډېر لوی امید ساتلی شو مګر یوه خبره زه درته وکړم چې زما سره د پښتو په حواله باندې په تیرو ورځو کې ماسټر حاجي ایدر ټلیفون ما سره کړی هغه زما زوړ شناخته دی نو هغه ټلیفون را کړی چې زه یو پښتو فلم جوړول غواړم بیا په تیرو ورځو کې د نجیبا فیض سره په دغه حواله باندې خبرې شوې زما خپله یو دې درې زما سره ستوریانې دي چې کیسې دي ډېرې ښایستې دي د فلم لپاره په تاریخي حواله باندې هغه کیږي ما یو وخت هڅه کړې وه چې زه په باچا خان باندې یو فلم جوړ کړم د هغه په ژوند باندې نو د فلم لپاره داسې دي چې دا سره به یو ډېر لوی ټیم او هغه ټیم چې دوی تقریبا 50 کسان ښویي که نه دا چې ګرځې د دې دپاره
برابر کی مجھے تو ان شاء اللہ کار کے دلے کی اور بالکل کے دلے کی پشتو سلمان اخبل مارکیٹ میں بھی کلی سے نمالی ہنر سفا کی کلی سے نمالی جی کم ڈیجیٹل سسٹم کی راجا نہیں گئی کہ بچوں کو ردا کرنے کے برابر نو پشتو شم بھاگا پشتو فلم میں بدل رہا تھا اسے گور
خود مر جان استاد کو نہیں عزت دا خواغن جلی دا بدبختو چی گوی کورنی یا دو کامونه دیو دیر لوی شر تک وش غورن تاسی دا دیت قربانی تک کدر وکی
پشتن وکی دیشه دی چی تاسی از موز مزار بالی دا ما سر چکری
ما تا دا هیچ چا چکه دا پشتنی سر دے معصومی سر تو سر او لچ پشو مات دارا وشول چی مجد خبل دود روایت او درندوالی چخصون اللری تلی
امانولا ناصر پخپل هم په لزګونو ډرامو کې نه هیریدونکي رولونه لوبول دي او د نورو اکټرانو پر روزلو کې هم مهمه ونډه اخیستې ده. فرزانه فریدی د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ته خود کوټې په ډرامو کې ډیر زیات کار کړي او وايي امانولا ناصر ورسره په دې لاره کې ډیر زیات مرسته کړې ده. فرزانه فریدی سره مو د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي.
ستا څه مطلب دی چې زه واده وکم او زما سړی به په دې کور کې زما سره استوګن وي؟
بالکل
دغه وایم. هی سمج نصیب شکار دی زموش په نصیب به یاد بے کورا او یاد کانو بوټو پیدا سوی خلک لیکل سوی وی هغه راځي او په دې ډک کور کې به موږ سره اوسی مزی دی مزی.
جی بالکل نکزمانم فرزانہ فریدی دے او پختو ڈرامو کی لکما ډیر زیات کار کړی دی. کوټی سینټر نه کړی دی, کراچی نه کړی دی او د ٹی وی مارکز نه مل کړی دی. ډرامو کی کار کړی دی, خبر د پاره می ډیر کړی دی, مشال ریډیو د پاره ما ډیر زیات پروګرامونه کړی دی. پام کوا لکه خلکو ډیر زیات وخت دی چې دی لیک چې دی هغه امان الله ناصر صاحب دی او لکه دغه سی زما ډیر استادان دی لکه د ډرامو په حواله باندې پدې کې دی امان الله ناصر صاحب زما ډیر ښه استادان دی او دیو ډیر ښه او زبردست انسان هم دی او چې څومره پښتانه دي زموږ خدا کوشش دی چې پښتانه لپاره ښې ښې ډرامې جوړې کړو او داسې ډرامو کې اکثره ما کار کړی دی چې سبق اموزي لکه خلکو لپاره یو پکې
فرزانہ جان اور دن کت بجالب وچی معلوم کی چی اکٹنگ سرستا سو شوق سنگ پیدا شو د چانه متاثر شوه؟
اصل کې دا لکه زه د سکول لایف نه ما چې سکول کې سبق ویل دا او وخت ما لکه پی ټی وی جوائن کړ دی دا ماشومانو پروګرام او پاره کې ما کمپیرینګ کولو تا نه د پښتو یو پروګرام بیا غن بعد اسټی اسټی یو د میوزیک پروګرام او خندرن پروګرام هغه د میوزیک او وزې ما کمپیرینګ کولو لکه دا کمپیرینګ نه بعد اسټی اسټی ما ته د ډرامو اوفر شروع شوه. بس بیا دا چې څه شو دا ته خلکو په خولو زما کار نو ما بختل سبق هم سره جاری ساتلو او سبق نه بعد سکول کالج لایف او یونیورسٹی لایف هم داسې ما د خپل کیریر آغاز کړی دی او متاثر خدا سی لکه دا هر یو انسان خپل یو شوق وي لکه اوس د میډیا طرف ته چې زرا له ما خلکو کې دی دا زما کار ډیر زیات خوښ کړلو نو بس شوق پیدا شو چې نو مخکې به هم کار کوم. بیا لکه پی ټی وی نه ما د بهترین اداکارې دوه ځلې اوارډونه هم ګټلي دي نو ښه ریسپانس ته خلکو ملاوېدو ځکه بیا شوق انسان غواړه چې بیا انټرسټ چې دی هغه زیات شي بیا سره مزید هم پکې ښه کار کوي.
صحیح. تاسو په قوم افریدی نو افریدیان په خیبر پښتونخوا کې ډیر وی ډرامې تاسو چې زیات مخې ته راغلي د کوټې دي نو تاسو ژبه او د دوی ژبه کې بس فرق خو نه وکه هغه ډایلاکونه چې تاسو د کوټې په لهجه کې به ویل په هغې په زده کولو کې به درته ستونزې وي که نه؟
نہ میں خبر کو او ما تعلیم لکه د رایشی کویته تا وای مو والد صاحب جاب چی و آغا کویته که و بینکار و بینکی کار کارو نه ما پیدایش کویته تا دخواه مخواه کالج و یونیورسیتی و سکول لایف که کسی مرزی نه کسی مرا ملگری زمازی آغا طولی در کویته پختو بما آغا سر ویلا نوزه که چی دای ما پختو چی واد دیر کلیر و سفا و اکثر به خلکی مانن دا که کوشن دا پختنه که ولی چی که پو پریدی دا جبا دم رخصد جبا تکاوی دکا کویتی والا جبا چی دا دا می ذکر دې نه لوم او نور لنګویج کې نور دیو کې هم درامې کړې دي لکه بلوچی برابر نور لنګویج کې مو آرټیست خو خلا یو چې باندې مختلف دي مختلف دي کې کار کوي اوس لکه زه خپل ته پی دی دیو کې ورځې نه نو امید لرم چې تاسو ته څه شوه وایې
او زه یو څه پوه شم او ډیر زیات خواندې او کو تاسو په خپل هغه علاقه یې جبه کې ما سره خبرې وکړلې نو درته وایي چې د یو پښتنې پیغلې د پاره په ډرامو کې کار کول څومره ستونزمن کار او تاسو ته خو پته ده زمونږ چار چاپیره چې کوم ماحول دی او کوم بندیزونه دي خاص کر د نجونو لپاره د دې باوجود تاسو رامخې ته سوی په ډرامو کې کار کوئ ډیر ښه کار کوئ نو د کورنۍ سپورټ تر سره واتمن
او د کور غ بالکل سپورټ مو سره او زه د نورو پښتنو وروڼو خویندو ته هم دا یعنې چې خپل اولاد دپاره چې هغو کوم لیار خوښوي چې یا څوک ټیچر جوړي وي څوک ډاکټر وي نو هغوی د دو معنی نه کوي بلکې خپل اولاد سره دې سپورټ کوي چې هغه مخکې لاړ شي او کامیابه شي داسې پښتانه پرمختګ شي او کامیابه شي.
سمه ده. او که اورېدونکو ته دا هم ووایه چې تر اوسه مو په څومره ډرامو کې کار کړی او کومې داسې ډرامې دي چې د هغو کې ستاسو خپل اکټنګ پخپله هم چې بیا وروسته تاسو کتله ډېر زیات مو خوښ شوی دی؟
ما خو ډېر زیات ډرامو کې کار کړی دی چې زه وایم چې تسل یو نیم سل سیریل دي وي هغه دی یم چې کام دي وي کراچۍ نه پېښور نه کویټې نه کویټې خو هر سیریل کې زه یم او یو آرټسټ هم خپل کار نه نه سیټسفای کېږي هغه بیا دا یو خوب سي خوب سر کې تلاش یعنې چې دا نن زه ښه کار وکړم دغه جامې لیکن ما چې سره ډرامو کې کار کړی دی اکثر ما ته د هرې ډرامې به ډېر زیات ریسپانس ملاو شوی دی خلکو ډېرې خوښې کړي دي ما ډرامې او داسې ویډیو کې ما ډېر کار کړی دی مشال ویډیو دپاره زه یو پام کوم په هغه کې م زه ټوټي وي ټوټي چې کړی یو راپور وي هغه کې زه ایکټ کوم خلکو ډېر زیات خوښ کړی دی کار هم خلکو ډېر خوښ کړی دی نو هر هغه کار چې انسان په خپل
د کوټې د لسګونو اکټرانو په منځ کې کلیم الله سګزی یو سرګند نوم دی. نوموړي د سټیج، راډیو او ټلویزیون د لارې په سلګونو ډرامو کې خلک هم خندولي او هم ژړولي دي. کلیم الله سګزی د پښتو تر څنګ په اردو ډرامو او فلمونو کې هم کار کړی دی چې په دې وروستیو کې د مالک په نوم په مشهور اردو فلم کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. له کلیم الله سګزی سره مې خبرې وکړې او په سر کې راته د ځان په اړه معلومات راکړل.
هی زورور و ما ته اول را معلومه و چې د دغه دوستی اخیر انجام به دغه
او یار زما په خپل پخې سر کې خو بده ده هغه څه کړی و
وم د بد عمل ورور د خور سره به کیږي دغه رنګ ستا څه خیال دی چې د شهزادګانو مرکې به ورته روانې بلاوم
زمانم کلیم الله سګزی دی زه تقریبا شلو یوشت کالو څخه په ډرامو کې کار کوم.
صحیح سګزی صاحب کوم رقم ډرامو کې مو زیات کار کړی؟ مونږ یوازې ستاسو په ټلویزیون ډرامې لیدلې دي د دې نه علاوه په سټیج راډیو باندې هم تاسو کار کړی؟
ما اول ابتدا د سټیج څخه کړی د شوبیز په دنیا کې زه راغلم اول ورځ ما سټیج کړی دی د کوټې د ادارې ثقافت یو اداره ده د هغه څخه ما سټیج پیل کی بیا د سټیج فست د څلور پنځه کال ما دا سټیج کاوی دا غوړسته بیا د ټي وی خوا ته ولاړم او د ټي وی سره سره ما په یو درې فلمانو کې کار کړی دی. اوس یو نوې فلم په پاکستان کې جوړ شو مالک یې نوم دی چې په ټوله نړۍ په ټوله دنیا وچلې دی په دغه فلم کې ما کار کړی دی او راډیوي پروګرامونو کې هم کار کړی دی.
صحیح څنګه مو شوق پیدا شو د اکټنګ سره؟
دا نو دا خبره ده چې یو وخت ما په خپل از خو زما د ځواني کې زما دا شوق چې زه په سیاست کې راسم او بیا ما یې سیاست هم وکړ یو پارټي سره ما برخه واخیسته په سیاست کې هلته زما یو سولم او بیا ما یو سټیج ډرامه وکتله. په هغه ډرامه کې دا ډرامه فلم دا اس چې په دې کې تاسو ته معلومه ده چې هیرو او هیروین ډېر ضروري. نو په دا سټیج ډرامه کې یو هلک د یو نجلۍ سره مینه یې کوله او زه ورته ناست وم دا ډرامه مې کتله. نو ما ته دا شوق را پیدا شو چې کله به هغه ورځ وي چې پر دغه سټیج باندې زه راسم او زه د یو ډرامې هیرو یم نو هغه ورځ ما په زړه کې ولا او هغه شوق زما د هغې ورځې د ځوانۍ او بیا هغه سټیج و چې پر هغه سټیج باندې ما کم سه کم شل ډرامې کړي دي چې زه به بیا په کې روم او هغه سې بس خېدل.
او ټلویزیونو ډرامو شمېره به مو څومره ورته رسېږي؟
بیخي هېڅ نه را معلومېږي. په ډېرو ډرامو کې مې کار کړی دی او دا زما سستي ده چې ما خپلې ډرامې نه لیکلې دي او نه نومونه ماته یاد دي. بیخي ډېرو کار کړی دي. په پښتو ډرامو کې مې هم کار کړی دي او ورسره مې په اردو ډرامو کې هم کار کړی.
صحیح. په دې وروستیو کې ځینې ډرامې ما چې کتلې په هغې کې یوه رڼا ډرامه وه د خان صاحب رول پکې تاسو لوبوئ، یو بې بنګړو لاسونه په هغې کې قمر خانه وي ستاسو، نور داسې کوم رقم اکټنګ تاسو کړی، کوم رولونه تاسو ډېر لوبولې دي، کامیډي یا سیریس؟
په ډراما کې چې څونه رول راځي انشاءالله تعالی داسې رول بنی چې هغه به ما نه کړی. ما د ایرو کردار هم کړی دی، ما د ویلن کردار هم کړی دی، ما د فقیر کردار هم کړی دی، ما د وزیر کردار هم کړی دی، ما د خانو د سردار او د نواب کردار هم کړی دی، ما د یو ډرایور او د مزدور او د سپایي کار هم کړی.
صحیح. تاسو خپل ریډیو هم کار کړی، اوس هم کوئ، بلکې مشال ریډیو د پاره چې کومه زمونږ خبرونه ده، کامیډی خبرونه ده، مان الله ناصر صاحب جوړوي، تاسو پاره کې تاسو غږ شته اوریدونکو ته به دا هم معلومات ورکو او پام کوه پروګرام. د دې نه علاوه تاسو ټي وي ته هم کار کوئ، پرفارمنګ په سټیج باندې هم مخامخ خلکو سره کار کوئ، کوم یو ډیر ګران ده؟ سګزه صاحب
ګران خو تر ټولو سټیج دی. سټیج په دې ګران دی چې هغه خلق امخ امخ درته ناست دي، بس راګرځېده پکې نشته، تر خولې چې دي هره جمله ووتله، هره طریقه چې ووتله، هغه خبره تر خولې ووتله. نو د دې دپاره تیاری کول پکار دی او دغه ټولې جملې ټول سکریپټ په یادول پکار دی. نو په ټي وي او په راډیو چې دي هغه د ریکارډینګ کار دی، که چیرې انسان یو ځلې غلط شي یا یو جمله چې نه یې رسي بېرته راګرځېدلای شي. په سټیج کې د هغه راګرځېده نشته چې څه د خولې ووته هغه ووته. نو په دا حواله سټیج ډېر ګران.
صحیح. تاسو په سټیج باندې که هم تاسو وایئ چې دا ګران کار دی، خو نن سبا ډېر په سټیج هم ښکاري. همدا اوس موږ چې معلومات کړي، تاسو په افغانستان کې کوم ولایت کې او د سټیج ډرامې خلکو ته وړاندې کوئ؟ دا په قندار کې تاسو؟
بلې، دا د نو میاشتو پروجکټ دی. شپږ میاشتې تیرې شوي دي، درې میاشتې لا نور دا پروګرام پاتې دی. په کندهار، په هلمند کې، روزګان کې، په زابل کې موږ د میاشتي لس سټیج پروګرامونه کوو. په دې لس کې څلور په کندهار ولایت کې کوو، دوه په زابل کې کوو، دوه په روزګان کې کوو، دوه په هلمند کې کوو. هره میاشت لس پروګرامه موږ لرو. دا شپږ میاشتې کېږي، دوه شپېته پروګرامه موږ د سټیج و خلکو ته کړي دي او اته ویشت پروګرامه نور پاتې دي.
صحیح. الله پاک مو په خپلو کارونو کې بریالي لره. اسګزه صاحب سار مان لري د اکټنګ په دنیا کې چې کوم مقام ته ځان رسول غواړي؟
بس اسی خو چې کوم ارمان می درلودي د شهرت، د عزت، د نامه، هغه د رب العالمین مهرباني ده چې ما ته هم شهرت ملاو سو، هم عزت ملاو سو، هم نوم پر دنیا پیدا کی. او خدای دې وکي، خدای دې وکي چې خلک ما د اکټینګ څخه ګټه کو.
مننه. او کوم د سی غختنه در نو کوز موږ د رادیو د اوریدونکو لپاره یو لاند ډایلاګ چې د کوم فلم وی، که د کوم مخامخ ډرامې وی، د سټیج یا د رادیو وی، ویل شي چې اوریدونکو په تاسو غږ ووري خوشاله بشي، یو لاند ډایلاګ کوئره؟
ډیر مې ربانی خدا د شکاری چې هغه زینی تور یو بل ملګری په څنګه کی خبره بیا بم ز خپل کوشش وکم چې نو تاسو ورته غوښتئ.
مننه.
څو واره مې درته ویلي دي چې دا چای سمې پخوا، سم جوش ورکوه، ومبره په مقدار وراچوه. خدای خوار کړې تا دونی بره وراچولې ده، ومدا خو د شوګر ناروغي راتاچي. مه کوه داسې، مه کوه خانه خراب یې، په پښتو سر خلاص کړه. ولې نه پوهېږې؟ هره ورځ درته ګټم، هره ورځ درته ګټم، درته ګایېږم او یو کار هم سم نه کوې. خدای خوار کړې دا څه څه ده؟ څه در سوي دي؟ نشکه یې که څه کیسه ده؟
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه کلیمه سګزه صاحب. تاسو مونږ ته ناز راکه، په نیمه خوله مو مونږ فرمایش پوره کړه. خدای پاک مو د ژوند په هر ډګر کې بریالي لره خوشاله شو. ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.
خدای پاک خدای دې خوشاله لره، خدای دې آباد لره، کور مو ودان.
الله مو سپارم سر، خدای پامند.
مهرباني.
امان الله ناصر وای که څه هم پیښور د ډرامو، فلمونو او موسیقۍ په حواله ډیر شهرت لري، خو د کوټې فنکارانو تل هڅه کړې ده چې معیاري کار وړاندې کړي. نوموړی دا هم وایي چې یو مهال په کوټه کې 8 سینماګانې وي او په ټولو کې به فلمونه ښودل کېدل، خو اوس سودم ته شین دی. د مجلې دا ګڼه د کوټې د یو هنرمند شفیع سار په سندره تړو. ډیره مننه چې غوږ مو ورته نیولیو. د خدای پامان. د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14,530 1,390 او 15,000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.